پینځه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د ښځو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د مرکز پرون چهارشنبه په یو بیان کې کې دغه اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د بیان له مخې د سې شنبه پورز د کابل په یو هوټل کې د رسنیو له چارواکو سره د ښاغلي حنفي او د هغه د ویاند عبدالغفار فاروق د غونډې فضا دوستانه وه، خو پکې پر هغو محدودیتونو هم اندېښنې راپورته شوې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره مخامخ دي. د بیان له مخې د دې وزارت بیان سپارښتنه وکړه چې د رسنیو استازي دي د په وینا د جامو معتدلو اصولو ته پام وکړي. ښځې دې له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې یې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي یا هم خپل مخونه نه پټوي له مرکو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس یې وخت دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې له ټولو غوښتنه کړې چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ شي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سې شنبه د ورځې د هغې غونډې په تړاو کړې چې له افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. سفارت بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د دې غونډې د ټولو ګډونوالو د ویناو ستاینه او مننه کړې او هغې الهام ورکوونکې بللې دي. ښاغلی بلینکن په خپلو خبرو کې دې ته اندېښنه ښکاره کړه چې طالبانو په افغانستان کې د ټولنې نیمه برخه له تعلیم او کار څخه محرومه کړې ده. د هغه په وینا دغه محدودیتونه د دې سبب شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالر پورې زیان وویني. طالبانو د 2020 کال له دوبی راهیسې لکه چې پر افغانستان واکمن شوي په نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون پراخ بندیزونه لګولي دي. د پاکستان پخوانی زندانی سرلیاسم عمران خان ګوند د ملګرو ملتو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي، تیر کال د پیسو له نړیوال وچی صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یو موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړ وي. تاکل شوې چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د 28 کلن نوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ، مړی د فبروري په 28مه د هغې مور ته وسپارل شو. د نوالنی ویاندې کیرا یارمیش پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ماسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د نوالنی مړی په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د نوالنی د مړي د شخولو په مراسمو کې به څوک ګډون وکړي، خو د هغې میرمنې یولیا نوالنیا پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل چې خاورو ته د میړه د مړي د سپارلو په مهال د امنیتي ځواکونو احتمالي مداخلې ته اندېښنه لري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن د امریکا او طالبانو ترمن د توحید تړون څلور کاله پوره شول. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې دا تړون عملي شوی، ستونزې یې څه وي او څه دي. مخکې تر دې چې په خبرونه کې دا تحلیلي مطلب خپور کړو، په خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. د کندهار د بزګرانو غوښتنه در سره شریکوو.
په باجګرام کې موږ دا ترکاری کرو، بانجان، بیاندې، رومان، هندوانې. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشنې خونې جوړې کړي.
د افغانستان او ایرلند د ټیسټ لوبې په اړه به واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې له حاله خبرو.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15,000 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې پورسوی دامونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او هغې له بشري حقوقو سره په ټکر کې بللې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تېرې اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لاورنس وویل:
We're appalled by the public executions.
مختیر ونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرول یو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پرېکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دي او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتیا او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنرۍ په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړي. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دو نیم کاله تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې د ملګرو ملتونو په وینا دا هم واوري چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د افغانستان او ایرلند د ټیسټ لوبې د کرکټ د ټیسټ لوبې په اړه واوري، کندهار ته به مخه کړو. د کندهار کروندګر د شنو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په کندهار کې کروندګر وای کښنی خونی ورته جوړ شي او به لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته ارزه کوي. بلخو د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست مسولان وای سش کال 50 شنی خونی کروندګرو ته جوړ کړی او راتلونکي کې به د 500 نورو د جوړېدو پلان هم لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری، خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړه وي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونې جوړې کړي ترڅو د بې موسمه سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په بادیګرام کې موږ د ترکاری کرو، پنجان، بیانډې، رومان، اندوانې، چمبرخیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ازي هغه خراب یا سم یارو خپل د هیواد شی چې مېم به باور پې ام به سم شی به یم به خپل د هیواد شی به مې د بل هیواد شی ته ضرورت نشته چې موږ دا شنې خونې ولرو.
د کندهار یو شمینور کروندګر هم وایي که په دې ولایت کې شنې خونې ډېرې سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیز توکي ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنیو میوجاتو او سبزیجاتو کمه سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي ترڅو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولی کور ته ولسوالی هم نوم احمد چادی زه غواړم چې موږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولت وزارت راځي هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایل جوړ کړي. به هر وخت هم یو به په ژمي تازه یو به په مني تازه یي، هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرلته د بزګری کار کوم. مر د حکومت زا غوړنه مر تشنی خونی جوړې کین زکه شنی خونی وزلته نسته مر کښ کروندې شي نسه کوله په دوه بیکار شي کې بینډې رومیان مرچک بادرنګار سکیږي.
په اني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې جوړې کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان سته.
موږ سش کار په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکارو موسساتو له طریقه څخه 50 بامه شنې خونې حیا کړې جوړې کړې دي. بزګرانو په اختیار کې موږ کړې دي چې انشاءالله او په راتلونکي اکشافي پلان کې وزارت د هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 بامه شنو خونو اکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته به د جمع وزارت کې.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابر زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لایدو ډکه لاره ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د یوازینی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ یعنی پرون ایرلند د خپلې توپهنې لومړۍ پاڼې کې سل منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼې کې 155 منډې کړې دي. جزئیات د بختیار ساحل پوراپور کې.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:30 پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼې کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی ځدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړه. 100 منډې وکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید ځدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچونکي تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړل. اشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګېټ کمپیټیټیو ټارګېټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټنګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو د ورځې تر اخره وګورو دا وکټ د فاست بالرانو سپورټنګ کو. هغه په شروع کې باید دینه استفاده کړې وه. که چېرته موږ بولینګ کړی کېدی سي موږ هم دغه د ایرلینډ ډېر زر راوټ کړی وو. موږ سره هغه بولران سته
د ویلو ده چې دا سیالي به د مارچ تر 3 پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې، روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی. د یوه لنډمهاله اوربند لپاره هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. جزئیات ته نوریا سنوري په راپور کې.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 50 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤله ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدله چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي، خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون 4 کلن شو، خو د چارو شنونکي وایي مهمه برخه لا هم نه دی عملي شوی. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلومات سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. په دې اړه اسدالله الدین دغه تفصیلي راپور لري.
د دوهې په یوه مجلل 15 هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماتانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یوه لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولو نه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت راشي او یا د قدرت یو برخه شي نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بېله هم دوی حامی و او دوی هغه ځای ورکړی و او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده نو ځکه یې د زور لارې قدرت ونیو. د دوهې تړون لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل.
دوهې د تړون په کتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی و چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو له نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لپاره پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو ده که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید د دوی ناستې سره کښې ووی او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي، که څه هم د طالبانو یوه ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرنډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوې، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم غسانیم د غزنی ولایت کربلا ولسوالۍ د بغاتر دیش څخه څنګه د بغاتر په دشت کې دا کوم یو دشت چې ګورو چې خو دا لار ډیره خراب ده، واور ډیره سوي ده، مشکلات زیات دي. د تشم توجه وس استفسار استفرام ما تاسو کوم تر کې فشار من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي، چې دا لار ډیره خراب ده. تاسو وینئ السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کوم ساحه چې دغه مش په چوسیږي او دغه د نصراج دشت یې مثال مکمل نصراج، نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیردی ساحه ده او المن ولایت سره مربوطه ولسوالی ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستا، نه یو ښایسته مدرسه ستا، نه یو ښوونځی ستا، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقه د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی. مجه په بسته یو ساعت کم نس پرې کوي، ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کمپارکې پیدا کړي دي او کډیانې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر و دغه منطقه ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د دولت لپاره خدمت وکي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، اوس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د مک په ولسوالۍ کې د ادبي ورځې کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت کې موږ دا غوښتنه ده چې موږ لارې خلاص کړي، لودران راکړي او موږ له خپل لارې خلاص کړي یا جوړ کړو. موږ زغ تر لوړ مقامات ورسو، ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.